السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبري برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واورئ چې په غزه کې د جګړې دواړه لوري تر 15 میاشتې جګړې وروسته اوربان ته رسیدلي دي. د اوربان پریکړې اعلان کړې ده. دا چې دغه اوربان به څومره عملی او هیله بښونکی وي په دې اړه د چارو لکتونکو سره مرکه هم شوي. د راپورونو دا برخه وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. ملګرو ملتونو د چهارشنبې په ورځ خبرداری ورکړ چې روان 2015 کال په افغانستان کې تر 15 لک ډیر ماشومان د خوارزواکۍ له خطر سره مخامخ کېدلی شي. ملګرو ملتونو په یو بیان کې چې پرون خپور کړ، د دې علت اقلیمي بدلون یاد کړ چې له امله یې کورنۍ نشي کولی چې خپلو ماشومانو ته سم خواړه برابر کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ ادارې اوچا په یو راپور کې ویلي دي چې په 2015 کال کې به نږدې 22.9 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا پیدا کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر له ترهګرو سره د مبارزې په برخه کې د پاکستان، افغانستان، هند او د شانګهای د همکارۍ د سازمان د نورو غړو ترمنځ د ګډو همکاریو غوښتنه وکړه. سرګی لاوروف پرون په یو غونډه کې د خبرو پر مهال اندېښنه ښکاره کړه چې ښایي په 2015 کال کې د شانګهای غړي هیوادونه د تروریزم له نویو ګواښونو سره مخامخ شي. لاوروف په ورته وخت کې د افغانستان لپاره په درې اړخیزه غونډه کې چې روسیا، پاکستان او چین پکې شامل دي، د هند شمولیت مهم وباله. روسیا، چین، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، ازبکستان، هند، پاکستان او ایران د شانګهای د همکارۍ د سازمان غړي هیوادونه دي. د طالبانو د حج او اوقافو وزارت په افغانستان کې 8 د تګ لپاره د نمونو د ثبتېدو نیټه اعلان کړې. دغه وزارت په خپل ایکس پاڼه کې په یو بیان کې لیکلي دي چې هغه کسان چې د حج نیت لري کولی شي چې د شنبې له ورځې د مرغومي له 9 د سلواغې تر 8 په کابل ولایتونو کې نمونه ثبت کړي. په دې بیان کې وړاندې راغلي چې ډېر خلک د حج نیت لري، خو سږ کال به هغو کسانو ته فرصت برابر کړي چې د لومړي ځل لپاره حج ته ځي. د وزارت له خلکو غوښتي دي چې د نوم لیکلو لپاره باید دوه عکسونه همداراز د تذکرې اصلي او کاپي ورسره وي چې د وزارت دفترونو ته ورځي. پخوا تر دې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې سعودي عربستان ورسره ژمنه کړې چې د افغان حاجیانو سهمیه به لوړوي، او همدې ژمنې ته په پام ویل شوي چې سږ کال به د افغان حاجیانو شمیر له 1.5 لک ته لوړ شي. د امریکا د متحده ایالاتونو، قطر او مصر په منځګړیتوب د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ توافق وشو چې په غزه کې به اوربان کوي. حماس به برمته خوشي کوي او اسرائیل به په سلګونو فلسطینی زندانیان آزادوي. حماس چې په غزه کې له اسرائیلي ځواکونو سره په جګړه بوخت دی، د امریکا او متحده ایالاتونو لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي. له دې سره ویل کیږي چې د حماس او اسرائیل ترمنځ 15 میاشتنۍ جګړه به پای ته ورسیږي. او پولیسو په پلازمینه سیول کې د جنوبي کوریا ولسمشر یون سوک یول توقیف کړ. 48 کلن یون د دسمبر په 3 پوځي حکومت اعلان کړ، او دای د همدې اعلان په تور د چهارشنبې په ورځ ونیول شو. تر دې مخکې د جنوبي کوریا پارلمان یون سوک یول استهزا کړی و او د هغه دنده یې ځنډولې وه، خو هغه وخت ښاغلی یول له واکه لرې کېدای شي چې د اساسي قانون محکمه د پارلمان پریکړه تایید کړي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس د ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته یادونه وکړه، د دې ساعت ډیره برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو راځو لنډې خبری برخې ته. د خبری برخې د سر راپور دا دی چې د قطر په پلازمینه دوحه کې وروسته له څو اونیو خبرو اترو موافقه وشوه چې د غزې جګړه به د اوس لپاره درېږي. حماس ډله چې واشنگټن او اروپایي ټولنې ترهګره بولي برمته خوشي کوي، او اسرائیل به په بدل کې سلګونه فلسطینیان له زندانونو آزادوي. د دې توافق ځینې ټکي لا هم روښانه نه دي، خو پکې راغلي چې د اوربان لومړۍ ورځ به راتلونکې یک شنبه یا د جنوري په 19 نیټه وي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربان خبر ورکړ، او څرګنده یې کړه چې حماس ډله به د اسرائیل برمته کسان خوشي کوي. جو بایدن زیاته کړه چې له دې سره به په غزه کې جګړه ختم شي او له فلسطیني ملکیانو سره به بشري مرستې پیل شي. ولسمشر بایدن په سپینه ماڼۍ کې پرون د دې توافق اعلان وکړ. داسې ښکاري چې له دې توافق سره به د غزې په ترانګه کې له 1500 میاشتو راهیسې روانه جګړه ودرې شي. د روحي جوړې د ډلې یو تن چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم خپور شي، فرانس پریس اژانس ته وویل چې په غزه کې د اوربان موافقه او د برمتو د خوش کې دښمنه د قطر د صدر اعظم په دفتر کې وروسته تر دې وشوه چې صدر اعظم د حماس او اسرائیل له مذاکره کوونکو سره وکتل. د دې موافقې متن د امریکا د متحده ایالاتونو، قطر او مصر په منځګړیتوب چمتو شوی و او د جو بایدن په مشۍ د امریکا د متحده ایالاتونو د دولت او د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ استازو په دې خبرو کې برخه لرله. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د دوشنبه په ورځ ویلی و چې ډېر فشار به راولي چې روغه جوړه وشي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د چهارشنبه په ورځ په یو پیغام کې ولیکل چې توافق وشو او ټاکل شوې ده چې اسرائیلي برمته آزاد شي. دا توافق له څو اونیو مذاکراتو وروسته چې د قطر په پلازمینه دوحه کې روانې وې ترلاسه شو. موافقه داسې شوې ده چې حماس ډله به برمته په څو مرحلو کې خوشې کوي او په سلګونو فلسطینیان به د اسرائیل له زندانونو آزادي شي. د اوربان مسله باید د اسرائیل کابینه تایید کړي چې تمه ده په راتلونکو څو ورځو کې دا کار وشي. د توافق له مخې به جګړه د شپږو اونیو په مخه درې شي او په دې ورځو کې به د جګړې د یو مخ بندېدو لپاره خبرې پیل شي. همداراز ټاکل شوې ده چې د شاوخوا سلو برمتو له ډلې چې له حماس سره دي 33 تنه خوشې کیږي. البته تر اوسه معلومه نه ده چې څو تنه برمته ژوندي پاتې دي. د توافق له مخې یو شمېر فلسطینیان چې په غزه کې خپل کورونه پرې ایښي دي بیرته خپلو مینو ته ستنې شي، خو تر اوسه د دې مشخصه نیټه او د بې ځایه شویو کسانو شمېر نه دی په ډاګه شوی. یو شمېر مهم سوالونه چې په راتلونکي کې به غزه څوک اداره کوي او غزه به څرنګه رغېږي په خپل ځای پاتې دي.
و موریدل چې په غزه کې د جګړې دواړه لوري له 15 میاشتنۍ یو جګړو وروسته د موافقې ته سره ورسېدل چې دغه جګړه به پای ته رسوي او دوی پرون یو اوربند اعلان کړ. دا چې دغه اوربان به څومره عملی وي په همدې اړه مې لږ وړاندې د منځنۍ ختیځ د چارو کتونکو او په امریکا کې د پانتون استاد ډاکټر عبیدالله برهانی وپوښت.
کله تر ډېره حده پورې هیله بهون کې دا او عملی بڼه ډېره قوي ځکه لري چې یو خدا دی چې حماس هم تر ډېره حده پورې ضعیف شو، اما د منځه لاندې کوم چې د اساسي هدف د اسرائیل و. اسرائیل هم په خپل کور کې ډېر مشکلات لري. یو د هغه اهداف نه چې دوی په غزه کې لرودل هغه څه چې و دا ترسره نه شو، بلکې په منځ کې یا په دې ټوله غمیزه کې فقط هغه مدني کسان مړه شوي دي، اما د حماس پوره دغه ویجاړه نه شوه. صحیح ده چې دوی ډېر مهم قمندانان یې د منځه وړي دي او تر ډېره حده پورې هغه تقریبا ضعیف کړه، اما د منځه یې ځکه وینوړلی شو چې په دې خاطر باندې چې حماس دغه نه ده یو افراد او اشخاص نه دي، بلکې دا یو ایدیالوژي ده. په دې باندې اوس هم هغوی اعتراف کوي. دویم دا ده چې د هغه برمته شوو کسانو په هکله باندې هیڅ هم دوی نشو کولای. نو دا هغه څه و چې د امریکا او متحده ایالات سره هم په ډیرو مسایلو کې چې د جو بایدن اداره وه، که د دینه پخوا د دیموکراسانو د حتی د اوباما اداره وه، د مشکلات لرودل. مګر دا دی چې د ډونالډ ټرمپ قاطع سړی دی او هغه د مخکې د دې نه چې دلته راشي ویلي چې باید دغه برمته شوي کسان خپل کورو ته ورسیږي، او که چېرته دغسې سعودي شي نو زه غواړم چې دا ټوله منطقه د جحیم سره مخامخ کړم. یعنې د دې خبرې ډېرې واضحې او قاطعې وي.
بله ډاکټر صاحب، ما همدا پوښتنه کوله چې د دغه هوکړې یا د اوربند هوکړې اعلان جو بایدن وکړ، د واکمنې یوازې 3-4 ورځې پاتې دي، اما تاسو وایئ چې د ټرمپ چې منتخب ولسمشر دی د فشار پایله وه.
اداره خو په رسمیاتو کې اعلان باید د امریکای له خوا نه وشي چې تر اوسه پورې هغه ته یو 15 ورځې لا پاتې دي. په دې لحاظ باندې دا کوم مهم نه دی، لیکن نړیوال په دې خبره باندې پوهیږي چې د ډونالډ ټرمپ خاص نماینده منځنی ختیځ ته په نامه د سټیف هلته دا مسالې د قطر کې وي، او که په نورو ځایونو کې تقریبا تر ډېره حده پورې دا توګه ورکړی وو دغه فشار یې وارد کړ. اما دا چې اعلان د سپینې ماڼۍ نه کیږي نو پروتوکولي لحاظ باندې باید دا ترسره شي. دا د دې سره کوم مخالفت کې نه دي قرار نه لري.
روسي پښتنه کوم ډاکټر صاحب، تاسو ویل چې حماس ډله لا هم لمنځه نه ده تللې، لکه څنګه چې اسرائیل اعلان کړی و چې دغه ډلې تر دړې وړې کېدو به دوی جګړې ته دوام ورکړي. څومره هیله شته چې منځني ختیځ کې به بالاخره د جګړو ټغر ټولېږي؟ د سوریې تحولاتو ته په کتو، آیا هیله مندي شته چې منځني ختیځ کې به وضعیت آرامه کېږي او دغه کسان چې د جګړو قربانیان و د غزې د اوسېدونکو په ګډون دوی به نور بالاخره د آرام ساه اخلي؟
تر یو معین وخت پورې ساه اخلي، او د سوریې احداث او د غزې د روسي غمیزې په منطقه کې ډېر څه راپارولې دي چې تر یو حده پورې به دا غلي پاتې شي. اما که چېرته رښتیا هم غربي نړۍ یا حتی نړیواله ټولنه په کلي لحاظ باندې د دواړو ترمنځ هغه اساسي عوامل د دې مشکلاتو رفع نه کړي، نو بیا به پس د یو څو مودې نه وروسته بیا دا تقریبا دغه تشنج رامنځته کېږي، ځکه دا خو دا بیا کولو تشنج دی. او د دې اساسي عوامل دا دی چې فلسطیني طرف ته یا په فلسطیني طرف کې د یو سیاسي جوړجاړي لپاره چې د هغوی لپاره یو یا حکومت وي یا مستقل اداره ور په برخه کړی شي، هغه څه تر اوسه پورې نه دلی کېږي. دا هغه یوه ستونزه ده. بله دا ده چې نړیوال به د دې ستونزې لپاره آیا کوم جزئي حل چې ما ورته اشاره کوله هغه ته تقریبا داسې توجه وکړي، او که چېرته دا توجه ونه شي نو د کې شک نشته چې دا به تقریبا بېرته بیا هماغه تشنج ته بیا منطقه نه یوازې ده چې غزه بلکې ټوله منطقه به ورسره مخ وي.
په امریکا کې د پوهنتون استاد او د منځني ختیځ د چارو کتونکي ډاکټر عبیدالله برهانی و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې. تاسو مخکې په راپور کې واورېدل چې په غزه کې د جګړې دواړه خواوې له 15 میاشتنۍ جګړې وروسته په یو اوربند سره سلا شوې دي. دغه اوربند پرون اعلان شوی دی، او اعلان هم د امریکا ولسمشر جو بایدن په سپینه ماڼۍ کې کړی دی. داسې هیله شته چې له دغه اوربند سره به د غزې دغه 15 میاشتنۍ جګړه پای ته ورسیږي، خو د راپورونو له مخې په دغه جګړه کې چې 15 میاشتې دوام وکړ څه باندې 6,000 کسان وژل شوي دي، او 10,000 نور کسان له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي چې دا مهال سختو بشري مرستو ته اړتیا لري. البته په دغه هوکړه کې چې پرون اعلان شوې ده راغلي چې دغه هوکړه درې پړاو لري، او په دې کې دا هم شامل دي چې سر له راتلونکې اونۍ نه به په غزې کې د بشري مرستو کاروانونه هم په آزاد تګ راتګ کوي، او اړمنو کسانو ته به بشري مرستې رسیږي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
ملګری ملتونه وایي چې د اقلیمي بدلونونو له امله به روان میلادي کال په افغانستان کې په لکونو ماشومان اغیزمن شي. له دې ډلې دوی ویلي چې 15 له دې ډلې به د دوی په باور شاوخوا 15,000 افغان ماشومان په سخت خوارزواکۍ اخته شي. تفصیل له احمد شیبر اورو.
ملګرو ملتو خبرداری ورکړ چې روان 2015 کال په افغانستان کې تر 15,000 ډېر ماشومان د خوارزواکۍ له خطر سره مخامخ دي. ملګرو ملتو په یو بیان کې چې پرونی خپور کړ د دې یو اساسي علت اقلیمي بدلون یاد کړ چې د خلکو وړتیا محدودوي چې خپلو کورنیو ته خواړه چمتو کړي. په کابل کې پرون د اقلیم بدلون ملي کانفرنس ترسره شو. په دې غونډه کې د طالبانو یو شمېر چارواکو ترڅنګ د یو شمېر بهرنیو هیوادونو ډیپلوماتانو، د غیر دولتي مؤسسو او د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو استازیو برخه اخیستې وه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یوناما مشر روزا اوتنبایووه دې غونډې ته د خبرو پر مهال ژمنه وکړه چې د اقلیمي بدلون له امله د رامنځته شویو اقتصادي ستونزو مسله به تعقیب کړي. یوناما په خپل اکسپانه کې د اخري او تنبایو او په وینا لیکلي دي چې اقلیمي تغیرات افغانستان لا هم ډیر اغیزمنوي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې پخوانی مرستیال ولی مدقیق ازادي راډیو ته د اقلیم د بدلون وی اغیز ته په اشاره سره وویل
منفي پایلې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون همدا غدي چې موږ یو له منفي پایلو نه چې موږ د وخت ورختونه لرو، خصوصا په هغه وخت کې چې موږ ورخته یا زموږ هیوادوال ورخت یا وبوت اړتیا لري په وخت کې وبنوي ورخت نوي کله چې ضرورت نه ورته لرو په وخت کې دفتر ډیر زیات ورخت منسترازي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږي ادارې یا اوچا په یو راپور کې ویلي دي چې په 2015 کال کې به د افغانستان نږدې نیمایي نفوس یعنی شاوخوا 2.9 میلیونه افغانان د اوږدمهاله او شدیدو اړتیاو د پوره کولو لپاره بشري مرستو ته ضرورت پیدا کړي. د اوچا د راپور له مخې د افغانستان نازک اقتصاد، طبیعي پیښې او د اقلیم له امله رامنځته شوې ستونزې له سیمه ییزې سیاسي بې ثباتۍ سره یو ځای شوي دي چې د رغاونې مخه یې نیولې ده. په دې راپور کې له څو لسیزو راهیسې جګړې هم د رغاونې د درېدو یو عمده عامل بلل شوی دی. د ملګرو ملتو په وینا په افغانستان کې بیکاري او فقر شاوخوا 40% نفوس اغېزمن کړی دی. د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې په وینا په افغانستان کې 1 میلیون خلک د اقلیم د بدلون له امله د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. ملګرو ملتونو هم په خپل راپور کې افغانستان له هغو لسو هیوادونو څخه یو بللی چې اقلیمي تغییرات ډیر تاثیر باندې کوي. جرمنی آژانس په یو راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ خپور کړ لیکلي دي چې افغانستان د اقلیمي ناورینونو په وړاندې ډیر زیانمنونکی دی او په روان 2015 کال کې په دغه هیواد کې د ډیرو سختو سیلابونو اټکل کیږي. لکه تیر کال چې وبهیدل کورونه یې وران کړل، زراعتي ځمکې یې ویجاړې کړې او خلک یې بې ځایه کړل.
ستاسو له پیغامونو
زه د احتمال ورته کې کور سواری څخه خبره کوم. زنداور د سیمه زه غواړم چې ما ځخ تر یو چا پر ورسېږي چې موږ ته برق راولي یا ولا تر تیر کې نو وبو مو وروره پر یو سل شل غزه سل دیش غزه په پونو مر زړولې دي کار نه کوي.
محمد نظر شمشادم د فراولې د بکوادول سوالینه د وبو د ساتنې لپاره باید موږ په هر برخه کې کار وکړو. که څه ملاسته لږ راځي که ډېر راځي، کوم بندونه چې تړل کېږي هغه د بارانو دپاره د سیلابو دپاره په اول پړاو کې د افغانستان لپاره ډېر خوندوره ګټه ده. دویم موږ چې په هره برخه کې که اوبه ان تر دې حده چې په اوداسي کې اوبه مصرفو له بد کمې اوبه مصرف کړو، خو ټول افغانانو څخه دا هیله کوو، د ټول خپل دولت څخه دا هیله کوو چې د ټول مخ کې دی اول د اوبو بندونه وتړي، ځکه چې افغانستان د اوبو د خوا چې دی ډېر کمزوری شوی دی. ډېر اکثر اطرافي سیمو کې اوبه ان تر 100 متره هم کښته شوي دي.
ما خپله دا کار و روزګار دی چې به دمځي کې کاروبار دی. د هلمند ولایت په مساکلا ولسوالۍ کې لنډې نوې په سیمه کې دلته اوبه بیخي بد رازه کښته دي. اوبه بس داسې تقریبا 1.5 سل پورې چې برمې تر 200 پورې رسو. نو ژوند مو ډېر د تکلیف دی. که چیرې حکومت یا داسې راسره وکړي چې مثال یو بندونه یا یو کومک راسره وکړي یا یو همکاري راسره وکړي د یو لارې څخه.
زه سلیمان د غزنی ولایت نه خبرې کوم، د ګیلان د ولسوالۍ نه، د شهیدانو د کلي نه. دلته د موږ اوبه بیخي کار ته روانې دي، بیخي د اوبو سطح کار ته روانه ده. نو د موږ هیله دا ده د حکومت بندونه وتړي د غزنی په ولایت کې او د اوبو سطح یو څر پورته شي. تقریبا دا 3-4 کاله کېږي 40 یا 25 متره د لاندې تللي دي او بعضې ساحې چې دلته دي دا تیږه هم لري چې تر 80 مترو پورې چې ولاړ شي بیا نو تیږه ده. او خو تیږه کې اوبه هم نشته. نو موږ هیله دا ده چې بندونه وتړي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 420 11 24 201. شمیره بیا تکراروم 00 420 11 24 201. آزادی رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مو کوم. پدې خبرونه کې د بست کلا ته اندېښنې پیدا شوې دي چې باید ژر غم وخوړل شي.
هلته چې ما ولیدله کلا ډېره لوړه ده او شاوخوا ټول اورو یا د اوبو لارې په دغه شش پر شاوخوا باندې راتللی شي.
په افغانستان کې د ناول لوستونکي زیات شوي،
یعنی هر قصه او هر ناول چې لولم زما ژوند کې یو خاص بدلون پکې رامنځته کېږي، ډېر څه ترې زده کوم.
شاعر حمیم جلال سیوی:
غزل معمولا ډېر زیات د احساساتو په وضعیت پسې د انسان اړه لري.
د هنري عکسونو له اصولو سره مو میرویس رسولي آشنا کوي.
مهم اصول د درېمو برخو قاعده ده، یا مثلا رول آف ثرد، چې خپل عکس په نه مساوي برخو وویشي.
او دا به هم واوري چې د پېښور عالی محکمې د افغان هنرمندانو لپاره په پاکستان کې د دوو میاشتو نورو د اوسېدو موده تمدید کړي.
هیلمند یم پاکستان د حکومت نه چې دغه لنډمهاله وخت لږ اوږدمهاله کښې تر هغې پورې موږ خپل کارونه یو طرف ته کړو.
د افغانستان د تاریخ د یوې خورا ارزښتمنې آبدې ړنګېدو ته اندېښنې پیدا شوې دي، د بست کلا ته. مخکې تر دې چې دا اندېښنې درسره شریکې کړم، د بست کلا په اړه حسین احمدزی راپور لري.
بست کلا د هلمند او ارغنداب سیندونو له تقاطع سره پرته ده. د دې کلا د جوړېدو کره نېټه نه ده معلومه، خو د ځینو تاریخ پوهانو په باور دا کلا له میلاد څخه مخکې د اخوانشیانو په دوره کې چې له میلاد د مخکې له 1550 تر 1330 پورې واکمن وو، د یوې دفاعي کلا په توګه ودانه شوه. وروسته د بست کلا د ساسانیانو د واکمنۍ پر مهال یوه مهمه سیمه وه. ساسانیان له 2040 میلادي تر 1450 میلادي کلونو پورې واکمنان وو. د ساسانیانو په وخت د بست کلا د یوه مهم نظامي مرکز تر څنګ د یوه مهم تجارتي مرکز په توګه پراخه شوه. د اسلامي فتواتو په لومړیو کې د بست کلا د خپل نظامي او تجارتي اهمیت له امله مهم ځای ګڼل کېده. په افغانستان کې د اسلام له خپرېدو سره د بست د کلا سیمه د غزنویانو او غوریانو په وخت ډیره وده وکړه. د بست کلا د پیړیو په اوږدو د تاریخ او کلتور د رازونو زیرمه ده. دا کلا نه یوازې د هلمند خلکو لپاره نه، د ټول افغانستان لپاره یو ارزښتناک میراث دی چې د ځانګړي استقامت او ښکلا له امله سیلانیان او تاریخ پوهان ځان ته جذبوي.
په دې وروستیو کې د بست کلا ته ورغلي یو شمېر سیلانیان د کلا دروازې ته اندېښنه څرګندوي. له دې ډلې لیکوال او فرهنګ پال غنی حسن د بست کلا د وضعیت په اړه خپله اندېښنه په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول د خپلې فیسبوک پاڼې له لارې شریکه کړې ده. هغه یادونه کړې چې د کلا د دروازې په بیخ کې ځمکه د 25 سانتي متره په اندازه کیندل شوې ده. په ژمي کې د بارانونو او هلته د اوبو د راټولېدو له امله د دروازې د نړېدو خطر له دې سره زیاتېږي. ښاغلی حسن پوښتنه کړې که دغه کیندنې د دروازې د ساتنې یا حفاظت په خاطر پیل شوې وي، نو ولې دغه کار درېدلی او سر ته نه دی رسېدلی؟ د همدې موضوع د لا روښانتیا لپاره صادق رښتینی له ښاغلي حسن سره مرکه کړې او په پیل کې د دغه تاریخي ځای د ارزښت او ځانګړتیاو په اړه پوښتنه ترې کړې ده.
د افغانستان تاریخي ابداتو په لړ کې بست کلا د دې هیواد د ډېر بډایه تاریخ، فرهنګ او د تمدن نښه یا بېلګه ده. بست کلا د هلمند ولایت د لشکرګاه ښار په جنوبیز لویدیز ساحه کې موقعیت لري چې د لشکرګاه ښار څخه تقریبا د 10 کیلومتره په شاوخوا کې دغه سیمه او دغه کلا پرته ده. د دې ولایت ګڼ شمېر تاریخي سیمې او ابدات په دې شاوخوا شتون لري چې خپله د دې سیمې د دې ولایت د تاریخي میراث یوه بېلګه ګڼلی شو. بست کلا په اصل کې د دې اړوند څو نظرونه دي. یو نظر دا دی چې دا تر میلاد ډېره مخکې جوړه شوې ده او بیا پاتې شوې ده چې د حضرت عیسی علیه السلام وختونو ته رسیږي. دوهم نظر دا دی چې دا د زردشتي واکمنۍ په وخت کې تاسیس شوې ده او جوړه شوې ده. وروستي نظریات دا دي چې دا د اسلامي تمدنونو یا دورانونو په پیل کې رامنځته شوې ده چې دا خپله د غزنویانو غوریانو او سفاریانو پختو کې د دې تاسیس سعودي یا جوړش سعودي خدا سي معلومیږي چې کلا فصل کې ډیر په خوانی لوري تاریخ لري چې تر میلاد مخکې وي.
تاسو په دې وروستیو کې د بس کلا د دروازې یا ششک د خراب وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. مهرباني وکړئ ووایاست چې تاسو کله چې د بس کلا ولیدل کومې ستونزې او نښې نښانې مو لیدلې دي؟
چې زه خپله له نږدې مې دا کلا ولیدله، ورغلم د دې تاریخي کلا او د دې تاریخي کلا تر څنګ د کوم ششک چې دی دې ته شاوخوا تقریبا د 40 سانتۍ په شاوخوا کې مځکه کیندل شوې ده، او ممکن دا ځکه کیندل شوې چې دا منظمه او تقریبا د 40 سانتۍ ژوروالی او 1.5 متر بروالی، او شاوخوا ټول د دې ششک او د دې پایې ته یا دغه محراب غوندې ششک ته د دې پایو ته شاوخوا دا ځکه کیندل شوې ده.
تاسو په خپله لیکنه کې یادونه کړې وه چې د دروازې په بیخ یا لاندې برخه کې 25 سانتي متره کیندنې سوي دي. ستاسو په نظر دا کار د طبیعي عواملو له امله سوي دي که بشري لاسوهنې دي؟
داسې د ځایي اوسېدونکو داسې وویل چې دغه خپل اوسنی ادارې اطلاعات فرهنګ ریاست اړوند به ممکن دا یادوي چې دغه مځکه ورته وکیندله تر څو ورته پخیه کې، خو لا همکار نه دی ورباندې شروع سوی. نو اندېښنه دغه ده، ویره دا ده چې هسې نه چې دغه بارانونه او دغه اوسنی ژمی او دغه بارانونه، او یا هم هلته چې ما ولیدله د دې کلا کلا ډېره لوړه ده او شاوخوا ټول او رو یا د اوبو لارې پر دغه ششک پر شاوخوا باندې دغه اوبه راتللی سي او دلته درېدلی سي، او کله چې اوبه دلته ودرېږي د دې ششک و پایې ته، نو ممکن ډېر ژر چې د دې هغه تاریخي کلا هغه خاص ارزښت هم دغه ششک دی چې دا خاص یو ښکلا لري او د دې معماري اړوند باندې چې بحث کېږي، بیا به له بده مرغه نه دغه معماري او نه دغه ښکلا او نه هم دغه تاریخي قدامت ولرو، ممکن هم باران او هم دغه اوبه ورته زیان ورسوي که مخه ونه نیول سي.
که دغه کیندنې د ترمیم او ساتنې لپاره پیل سوي وي، ستاسو په فکر ولې دغه پروسه نیمګړې پاتې سوې ده؟ د دې د نه بشپړېدو تر شا کوم عوامل شته؟
اوسنۍ ادارې مسؤلیت دی، مکلفیت دی، تر څو په خپله وزارت اطلاعات فرهنګ په چوکاټ کې دغه تر چتر لاندې دغه شاوخوا ټوله پخه کړي او د اوبو هغه لارې چې دغه ځای ته راخلاصې دي یا دغه ششک ته او یا د ششک و پایې ته، دا ډېره مهمه ده چې مخه ونیول سي. که چیرې ونه نیول سي نو ممکن د دوی د غفلت له وجې دا هر څه لاسه ورکړو. دا اندېښنه زیاته ده او ویره زیاته ده، او دا دوی له نږدې هم دغه څه لیدلی سي. له بده مرغه چې دغه حالت موږ هلته ولیدی او ډېر خواشینی سلو په دې باندې. که مالی وضعیت هم د دوی داسې وي، یونسکو ته دې درخواست وکړي او دا اړوند مسله د افغانستان د تاریخي ابداتو په لړ کې یونسکو لپاره، خپل افغانستان لپاره دا ډېره مهمه ده. او که چیرې د دوی د غفلت له وجې وسي، له بده مرغه چې ډېر یو تاریخي نقصان به موږ ووینو په دې برخه کې د هلمند تاریخي ابداتو ته، په خاص ډول افغانستان او یونسکو په لړ کې دغه هم سخت ده. کلا د ډېره مهمه ده، ارزښت لري.
له لیکوال او فرنګپال غني حسن سره مو د صادق رښتینې مرکه اورېده. د بس کلا دروازه په نړۍ کې د ځینو راپورونو له مخې تر ټولو زړه برداره دروازه ده. د پتی خان بړیس د نقل په مشهوره ناره کې همدغه دروازه یادېږي چې وایي که دوی دي کلا بس دروازې دي، پر یوه پتی خان وزي، پر دا بله یې د مور سوی ناری دي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو.
په افغانستان کې یو شمېر کتاب پلورونکي وایي د نورو کتابونو په پرتله ناول نه ډېر مینوال لري او خلک غواړي. یو شمېر ځوانان هم وایي ناول لوستل خوشي شي ځکه تلوسه لري او په خبرې د ناول د کرکټرونو د ژوند له تجربو سره آشنا کیږي. په افغانستان کې د ناولونو د لوستونکو د مینوالو زیاتېدو ته یو شمېر کیسه لیکوال خوشحاله دي. عابده سپوږمۍ راپور لري.
د ژمي یخه هوا، خټین کور، د لمدې خاورې وږم، سندلی، د شمې رڼا او د ناولونو لوستل، دا هغه څه دي چې فرزانې د ژمي په یخ موسم کې ځان ته ملګری ګرځولی او د خیال فضا یې پرې رنگینه کړې ده. دا چې د کابل د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکي د وایي ناولونه یې ډېر خوښیږي او د شپې له لوستلو پرته سترګې خوب ته نه ورځي.
یعنی هر قصه او هر ناول چې لولم زما ژوند کې یو خاص بدلون پکې رامنځته کېږي. ډېر څه ترې زده کوم. هغه څنګه متل د پښتو کې کنه وایي چې بختور په نور ویني، کم بختور په نور ویني او کم بخت په ځان باندې ویني. نو د قصه راسن موږ ته یوه تجربه راکوي چې دغه کار دغه څه ښه ده دا بد ده، که داسې وکم ښه به وي، که داسې ونه کم نو بد به وي، که نه مکمل یوه تجربه موږ ته راکوي. نو دغه ناول لوستل یا قصه لوستل د دې لامل شي چې بیا زه دې ته اړتیا نه لرم چې یو څه تجربه کړم، که نه بیا پس لغه نه په دې باندې پوه شم چې دا ښه و یا بد و. نه، په همدې قصې کې مې لوستې وي او زه داسې یو څه سره چې په خپل ژوند کې مخامخ شم یا بل څوک رانه مشوره وغواړي کولای شم چې زر ورته جواب ورکم. او بل نه چې د ناولونو لوستل دا چې ګټې لري، که نه موږ ته تجربې راکوي یا له فرهنګ و عناناتو سره بلدوي، یا دا چې زموږ د لغاتو ذخیره ډېروي، یا دا چې موږ خوند ترې اخلو چې کله یې لولو.
د پلازمېنې بل اوسیدونکی حسیب الله هم په ناول لوستلو روغ دی. دی وایي ناولونه یې د تلوسې له امله ډېر خوښېږي او همدا تلوسه یې کتاب سره ساتي.
د ما د ناول کتابونو سره ډېره زیاته علاقه ده. چې کله هم زه کتاب پلورنځي ته ځم نو ناولونه لولمه، ځکه چې ناول ما له مطالعې سره بوخت ساتي همیشه، او نسبت له نورو کتابونو نه د ناول کتابونه ماته یو څه په زړه پورې دي، دلچسپه دي. کله چې زه یو ناول لولمه او مطالعه کوم نو علاقه مې زیاته سي، هغه ناول باید حتما ختم سي، نو په دې خاطر همیشه ما مطالعې سره بوخت ساتي.
په افغانستان کې یو شمېر کتاب پلورونکي هم وایي چې د نورو کتابونو په پرتله ناولونه ډېر مینهوال لري او خلک یې غواړي. په کابل کې د سروش په نوم د کتاب پلورنځي مسؤول نجیب الله زیرک ازادي راډیو ته وویل
د وروستیو کې د ناولو یا د عامو کتابو د انګیزه بخونکو کتابو پروشات لیلی خصوی دی، بیا بالخصوص د جمعې په وخت کې خلک له نورو کارو وزګار وي نو کتاب لوستلو ته مخه کوي. د دې برخې کتابونه چاپ هم ښه وي، ځکه دغې برخې کتابونه عام لوستونکي ډېر لري. نو عام کسان چې په ټولنه کې هغه ډېر وي، هغه که دوکاندار وي، که محصل وي، که دهقان وي، یا دغسې یو بل وړ او کوچنی مصروفیت ولري، هغه که هغه علاقه وي چې کتابونه مطالعه کوي، بالخصوص تر هغو کتابو چې هغه تخصصي وي.
ننګرهار کې د مازدیګر په نوم کتاب پلورنځي خاوند عزت الله زواب هم دا خبره تاییدوي.
رښتیا هم ناول په خوام ډېر زیات لوستونکي لرله، اوس وخت کې نسبت نورو مسلکي علمي کتابونو ته ناول بازار ښه دی، یعنی ناولونه ډېر لوستونکي لري.
په جرمني کې میشت ناول لیکونکی محب الله زغم دا یو ښه خبر ګڼي او وایي چې په نورو نړۍ او په ټولنو کې له پخوا راهیسې ناولونه ډېر لوستل کېدل او اوس هم ډېر مینهوال لري. ښاغلي زغم ازادي راډیو ته وویل
دا اوس هم چې په اروپایي هیوادونو کې په اوږدو مزلونو کې په سفر کې د په ترین کې یا په بس کې سفر کوي، وینې چې اکثر خلک کتابونه په لاس کې وي، ناولونه وي لولي. او له دې ورهاخوا په کورونو کې د ناول لوستلو فرهنګ په نورو ټولنو کې له پخوا ډېر عام و، خو دا چې اوس په افغانستان کې ځوانان دې ته هڅېدلي دي چې ناولونه ولولي، دا ډېر ښه خبر دی. مسله دا ده چې ناولونه معمولا تلوسه لري او د ژوند یوه عمیقه تجربه له سړي سره شریکوي او د انسان تخیل تفکر، منطقی استدلال، عواطف دا هر څه ورسره روزل کیږي.
ناول یو ادبی ژانر دی چې د واقعیت او خیال پر بنسټ موږ له پیښو سره آشنا کوي، کرکټرونه راپیژني او د ژوند بیلابیل اړخونه بیانوي. د کره کتونکو په وینا لنډه کیسه داسې ده لکه د شپېلۍ غږ او ناول لکه د موسیقۍ د کورس ساز. ناول له لویې ونې سره هم تشبیه شوی دی. ناقدان وایي لنډه کیسه لکه د ونې څانګه او ناول لکه ټوله ونه. ناول یوه لاتیني کلمه ده چې د نوي یا تازه معنا ورکوي. په ولسمې او اتلسمې پیړیو کې زرو خیالي کیسو د اوسني ناول بڼه خپله کړه او بیا په نولسمه او شلمه پیړۍ کې ناول په بیلابیلو ډولونو وویشل شو، لکه تاریخي، ساینسي، فانتزي، عشقي او داسې نورو. مخکې په افغانستان کې ایراني پولیسي ناولونه ډېر لوستل کېدل او له نورو ژبو به هم پښتو او دري ته ژباړل کېدل، خو په وروستیو څو لسیزو کې په ډېر شمېر سره افغان لیکوالو هم ناول لیکنې ته مخه کړه چې یو شمېر یې ښه وځلېدل. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت په وروستیو کې د ځینې کتابونو په خرڅولو بندیز لګولی او له کتاب پلورنځیو یې ټول کړي دي، چې د یو شمېر کتاب پلورونکو په خبره د ناول په ګډون په محدود شمېر سره داستاني آثار هم پکې شامل دي.
ناول هغه ادبي ژانر دی چې له پیړیو راهیسې مختلف پرمختګونه او تغیرات تجربه کړي دي. په لومړیو کې ناولونه یا اوسنیو ناولونو ته ورته کیسې خلکو شفاهي روایت کولې. د ناول اصلي ریښې په لرغونو یونان او روم کې موندل کیږي. د هومر اثر او دیسا او د ګلګامش حماسه لومړنی ناول ډول کیسې ګڼل کیږي. په منځنیو پیړیو کې بیا رومانسي کیسې او مذهبي حکایتونه داسې بیان شوي چې ګڼ عناصر یې معاصر ناول ته ورته دي. پنځلسمه پیړۍ د رونسانس دوره د ناول د رښتینی پرمختګ دوره وه. د وخت په تیریدو سره ورو ورو په ناولونو کې انساني ژوند او ټولنیزې چارې په حقیقي ډول انځور شوې او بیا ناولونه د موضوعاتو له مخې په بیلابیلو ډولونو وویشل شول. په شلمه پیړۍ کې په ناول کې رواني فلسفي موضوعات زیات شول. په وروستیو کې په ناولونو کې د رواني اړخونو انځورونه ډېر تر سترګو کیږي. البته د ژوند له پرمختګ سره نویو وسایلو هم ناول ته لاره کړې ده. یو شمېر نقادان ناول د انسان د فکر او ټولنیز شعور د ودې کیسه ګڼي چې په افسانو پیل شوی، ریالیزم یې خپل کړی او د سمبول په مرسته یې ژور رواني اړخونه راسپړلي دي.
آزادی رادیویی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
د خبرونه په دې برخه کې شعر ته مخه کوو. غزل څرنګه لیکل کیږي؟ له شاعر حمیم جلال زی څخه به واورو چې غزل څرنګه لیکل کیږي او له دوی به دا هم واورو چې د غزل لیکلو خپله تجربه را سره شریکه کړي.
ډیر وخت مې د غزل لومړی بیت مې په ذهن کې وي، جوړ وي، لیکلی مې وي، خو بیا ډیر وخت کیږي چې نور ورپسې نه لیکل کیږي. کله کله کینم، قصدن کینم، یو شی لیکم بیا یې رنګ کم، بیا یې ولیکم، بیا یې رنګ کم، کلمات بدل کم، مفهوم بدل کم، تشبیه و استعاره بدل کم، هغه ډیر بدلونونه پکې راولم سی بالاخره یو شی ترې جوړ سی. غزل معمولا ډیر زیات په د احساساتو په وضعیت پسې د انسان اړه لري. ټول شعر همداسې ده. شعر خپله د احساساتو ژبه ده. موږ احساسات راخلو کلماتو کې یا چې وو دی نورو سره شریکوو. ما تجربه دا ده که یو څوک له خپلو احساساتو سره په ژوره توګه تړاو ولري او عمیق تړاو ورسره ولري، نو بیا په هغه صورت کې کولای شي خپل احساسات اسانه هم بیان کړي، کلمات ورته اسانه پیدا کړي. خو که احساسات ګډوډ یا مبهم وي نو بیا د کلماتو موندل هم ستونزمن کیږي. همدا خبره داسې کله ناکله د انسانان د شاعرانو په شعر کې یوه داسې دوره راځي چې د جمود دوره شعر نسي لیکلی، ډېر وخت همداسې پاتې کیږي.
اوس هم د ښاغلي جلال زی او غزل د دوی په شخ
زړه می غرزی خود رضای داسې د لکه چنوي ستا
سترګې هغه دی ښکلای داسې د لکه چې نه وي زوروي مې مګر بیا هم دا عادت زما خوښ دی ان خپه شي پر سبا یې داسې د لکه چې نه وي مینه دې ځای نه شروع د خدای خبر چې ځي به چېرته هغه بله انتهایی داسې د لکه چې نه وي مه ویرېږه مسلمانه معشوقه نیول په غیږ کې که ګناه هم شي ګناهیې داسې د لکه چې نه وي ستا په تګ له دغه ښاره چې زما زړه خراب نه دی سپوږمۍ ښکاري خو رڼا یې داسې د لکه چې نه وي ما ته سوال دی پیدا شوی دا همیم د چا لذې ده چې خپه هم بې خندا یې داسې د لکه چې نه وي
له حمیم جلالزی څخه مننه چې دا شعر په خپل شخ په دې خپرونه ولوراوه.
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واورئ.
لنډي کیسې شعرونه
په رادیوي مجله کې واورئ.
شاکس همغه دی چې کیسه راته وکړي. په هر عکس کې دا کمال نه وي، نو څرنګه کېدای شي چې شاکس واخلو چې کیسه لري؟ د تخنیک له پرمختګ سره د عکس اخیستل په نړۍ کې اسانه شوي دي، نو عکاسي ته وارلمخه باید فکر وکړو، که نه په اوسنۍ ټکنالوژي کې خو ممکنه ده چې ډېر عکسونه واخلو بیا یو ترې انتخاب کړو. د ازادي راډیو د فردا څانګې د تخنیکي برخې د مسؤول میرویس رسولي نظر مې په دې برخه کې اخیستی دی. دوی عکاسي په چک جمهوریت کې لوستې ده. هر هنر اصول لري. د عکاسي د اصولو په اړه به له ښاغلي رسولي څخه واورو.
مهم اصول د درېمو برخو قاعده ده، یا مثلا رول آف ثرد، چې خپل عکس په نه مساوي برخو وویشي، مثلا یو منظره ویني په نه مساوي دغه باندې وویشي،
یعنی دغه ټوله منظره نه برخی
او
هر برخه باید لبل برخ سره یو شی وي،
یو شی وي. د دوه افقي او دوه عمودي کرخو په مرسته اصلي موضوعات په دغه کرخو کې د تقاطع ځایونو کې یا د کرخو په اوږدو کې ځای پر ځای کړي.
په دغه نه شیانو کې څو شیان باید اصلي
ګوره،
مطلب مو دا دی،
د مطلب مو دا رس یو منظره سی ویني، تاسو باید درې خط دوه خطا داسې وباسي، دوه خطا داسې، یعنی
دا عمودي دوه افقي
او او دا په نه
برخو تقسیم
برخو تقسیم کی، او هغه کرخه سی هغه سی بل دغه کی قطه کی مثلا کیلا سی ایلاند چاپلا سی دغه کی هغه مهم شی اوږه یو کی راولي،
یعنی دا تقاطع هغه مهم شی راغلی
او باید هغه شی هغه زیاتره عکسو کی باید هغه اوږه یو کی راسی.
او دا جالب فرمول ده. او بل څلار شوونه پرې برخه کی عکسان کی،
یعنی لیدنګ لاینز یا لارخود کرخه طبیعی کرخه، مثلا لکه لاره سندونه کټاره یا سوری، دی لیدونکو سترګې د اصلي موضوع ته بیایي،
یعنی پریک شک نشته چې یو عکس کې خو ځینو شیانو ته توجه ځي، لیکن تاسو لکه څرنګه چې دلته اشاره ورته کوي، یعنی ځین شیان لکه لاره او لکه سیوری دا ډیر مهم دی.
او مثلا ته ویني دا مطلب در صدقه ته سګوره لاره ده، دا لاره اغه مهم شیته خواتزی، یعنی د تاسو سترګې د لارې سره مهم تعقیبې یادی، مثلا د غرو اغه
کمانونه
سې دی، اغه مثلا یو چیرته یو کله ځای د کله د غار ده او دغه د آلته بی، یا مثلا په کورونه کټاری دی سه کټاری زی، او دا ایتا سترګي او خه دغه کراري زی هغه جکس خدميږي الته وخه ونه ده یا پښو ده،
یعنی او بخښه، یعنی د کټاري اخره باید یو دم پاکس نه وي قطع شوی،
یو
شی باید
نه کدی سي مګر اخ جا، یعنی کله راځي، یعنی کټاروسي دغه کی د دلیدو لیدون کو سترګي او خطبي،
یعنی دا حرکت ور کوي،
حرکت ور کوي او سینو دا شانس دی غو نه مخ
مخ تاسو تناسب ته اشاره وکړه، کنه پاکس کی کتم د متوازی کړل چې دوا عمودی او دوا افقی خط باید ویستل شي، لدی پرته څه تناسب پاکس کې پکاره؟
تناسب بل داده سه یو سیمتری پاکس که که دسته وی بعضی وقت یو تاسه اکس تا یو چوکار جور که مثلا نغشه پا چوکار که راوله لکرکی نسه اکس اخلی مثلا کرکی پا که راسی او ده کرکی شاعت منظره ای داخت کده راسی یا دروازه یا مثلا اکس ده کلی ون اخلی ته ده نورو پانو شاعتا گوری او مثلا چارگرده پانو مابینه اکس اخلی ته ده چارگرده شاخوا ده ونه پانی راسی ادا دام دیر یو که دغه د کومکی
نو دلته د تناسب خبرات شیره
تناسب داره سی تا شای په چوکاټ کې راولې او جالب راځي چې په چوکاټ کې
یعنی یو چوکاټ په بل چوکاټ کې تل تناسب مطلب دی په خپل د عکس چوکاټ مطلب نه دی تاسو
یعنی په خپل تصویر کې یعنی چوکاټ وغوته نو ام سی مثلا فزیکی چوکاټ یعنی خپل د طبيعي چوکاټ نه جوړ سی یا وغار نه عکس اخلي مثلا
او د ساکسونو ډیر زیات شوم چې خلک فرن لوی دروازې عکس اخلي لیو هغه دروازه یو کم معلومی شو بیا ورسته دی لکه عکس دی په چوکاټ کې شي دی کوټې په دیوال باندې د سیاو شای
یو
تناسب پکې پیدا کړ په دې عکاسان یو بل خبره هم دا کیږي باید لاکس نه منفی فضا لري کوم منفی فضا نه مطلب څه
منفی فضا بعضی عکسو کې ډیره ښه خرسي ووسی دل خاطر هغه اکسوتم دغه وای مینیمم غته مینیمالیزم یعنی یو اکس داس ساخله دلتا مثلا یو ورکه کور د سین غاړه ده او شاته بهر ده او پاس خالی ده او دغه اکس دغه کور څه ده په حساب مهم شای ده او شاته سه اسمان ګوري هغه خالی ده یعنی تا توجه دا کورت جلبوی او دغه تا به حساب ستایل تا مینیمال یا مینیمال ورتوائی سه دام یاو ستایل دی اکاسی ده چه بعضی اکاسانی اخلی دام
یعنی او بخش یعنی منفی فضا مطلب لغشانو پوی وحس کدی چه دی اصل عکس یعنی اصلی فوکس پیغه من نوی
زیادتر خالی شایی مثلا ایچی حالتا نسته مثلا
لکه آسمان
لکه دیوار سده
او سپین دیوال ده
سپین دیوال ده دلتا مثلا ورکای بل شایی ده مثلا پیشو عکس ده او سپین دیوال ده مگم نوشان حالتا نیستی تباجر جرب نکی
رسولی سبتا سویل سی کلا نا کلا دا خالی فضا منفی فضا مهمه وی او کلا مهمه نوی چه وقت مهمه وی چه وقت نوی مهمه
ډېر جالب سوال او ډېر سخت سوال ده او دغه ټوکس غواړي د مینیمال سټایل اکثره وخت دی او دغه وخت کې نو ښکاري نو د ما په نظر منفي وخت کې بعد د سه الټا لګزر بیروباري مثلا یو شی هیڅ دغه نسته مثلا یو شی د بل دیوار یو څنګه راځي مثلا یو سړایل مثلا لاکس تیریږي یا نیم موټر ده مثلا یا داسې شان دي دغه وخت کې هغه منفي څنګه معنا نه لري او بد کاری
خو هغه هسې په داسې حالت خو منفي ځای هسې ډک شوی وي نو
ډک شوی مکم هلته ته هغه د تا مهم شی سې غواړې غونه عکس واخلې هغه داستان سې ته د عکس ته غواړې سې جوړ کې هغه له بینه وړي تا سترګې خواته وړي نیم موټر مثلا التا اټس پداکس کې
مانانلری په دې پایل کې تاسو تناسب ته اشاره وکړه لغه فرموله مو واسه کو چې دوه او موجی او درې افقی خطی به واسه پاکس باندې دلته په دغه منفی فضا کې یو تناسب په کار نه دی
ام دغه مسو ویلې وو ام امشه ماغه مهم شی په دغه
تقاطو کې باید
راسي یعنی هغه اکسس منفی څنګه منفی څنګه ولري ماغه مهم شی باید تقاطو کې راسي
او هغه منفی فضا باید لدی تقاطو د باندې
دی باندې وو
لمیرویس رسولی څخه مننه چې د هنري عکس له اصول سره آشنا کړ
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د پېښور علي محکمې له سلو څخه د زیاتو افغان هنرمندانو او سندرغاړو د جبري شړلو د مخنیوي امر د جنوري په لسمه صادر کړ چې په پاکستان کې سیاسي پناه غوښتې ده. محکمې د پاکستان فدرالي حکومت ته لارښوونه کړې چې د دوو میاشتو په اوږدو کې د دوی د پناه غوښتنو د غوښتنلیکونو په اړه پریکړه وکړي او له امنیتي ادارو څخه یې غوښتي دي چې په دې موده کې هنرمندانو ته څه ونه وایي. په پېښور کې افغان هنرمندانو د دې پریکړې هرکلی کړی خو اندېښنه یې څرګنده کړې ده چې دوی میاشتې لنډ مهلت دی، ستونزې به یې هوارې نه شي. تفصیل په دې راپور کې.
د خیبر پختونخوا په پېښور ښار کې یوې محکمې د شاوخوا دوو میاشتو لپاره د بې اسناد افغان سندرغاړو هنرمندانو د ستنولو پریکړه ځنډولې ده. اسوسییټډ پریس راپور ورکړی چې محکمې جمعه چارواکو ته امر کړی تر هغې چې د یادو افغان هنرمندانو د پناه غوښتنې د کیسونو په اړه پریکړه نه وي شوې، دوی د خپل هیواد ته نه ستنوي. د ممتاز احمد په نوم د افغانانو یو وکیل له اسوسییټډ پریس خبري اژانس ویلي چې د محکمې دا حکم په خپل ډول کې لومړنی هغه دی، خو ځینې افغان هنرمندان بیا وایي چې دوه میاشتې مهلت د ستونزو د حل لپاره بسنه نه کوي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له محکمې د غوښتنه په پاکستان کې د پولیسو له لوري د افغانانو د نیولو له کبله کړې چې د لنډې مودې لپاره ومنل شوه. افغان سندرغاړي او هنرمند بریالي ولی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پولیسو د نیولو ستونزه ډېره زیاته وه. دلته یو د هنري ټولنه وه چې موږ سره یو ځای په ګډون کې چې موږ تظاهرات وکړه، بیا موږ یو عریضه وکړه دې محکمې ته او دغه محکمه موږ ته هنرمندان لپاره یو فیصله وکړه. دغه فیصله چې اوس کړې ده د دوه میاشتو لپاره دا بس نه کوي. نو هیله من یم پاکستان د حکومت نه چې دغه لنډمهاله وخت لکه اوږدمهاله کې چې تر هغې پورې موږ خپل کارونه یو طرف ته کړو.
ځینې افغان هنرمندان او سندرغاړي دا کوي چې که افغانستان ته ستانه شي نو له ډول ډول ستونزو سره به مخ شي. یو بل افغان سندرغاړي او هنرمند همت ګل افغان چې څلور کاله کېږي پاکستان ته پناه راوړې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
سلام شو یو خو نیول نیول دی بل دلته کې موږ ډېر مشکلاتونو سره سره یو کاروبار نشته دی. زمونږ دلته په پاکستان کې وضعیت خراب دی چې اوس موږ دې ځنه لاړ شو افغانستان ته. زمونږ خو بل فن ازده نه دی، زمونږ کاروبار شته نه، خطر سره مخ کیږو.
افغان سندرغاړي او هنرمندان وایي که افغانستان ته ستانه شي د نورو ستونزو سربیره به اولادونه هم ښوونځیو او پوهنتونونو ته له تګه بې برخې شي. دوی همداراز له هغو هیوادونو چې کډوال مني غوښتنه کوي چې د پناه غوښتنې کیسونو ته یې رسیدنه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د پاکستان د پلازمېنې اسلام آباد په ګډون په بېلابېلو ښارونو کې د افغانانو د نیولو لړۍ تیزه شوې ده. د روانې جنوري میاشتې په اومه په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت ویلي پاکستان په وروستیو ورځو کې لږ تر لږه 800 کسان نیولي چې ځینې ستانه کړي هم دي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د پخوانیو امنیتي ځواکونو، خبریالانو، مدني فعالانو په ګډون ډیری سندرغاړي او هنرمندان له افغانستانه ووتل او د افغانستان ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان ته کډوال شول. د طالبانو حکومت په تیرو څو باندې دریو کلونو کې په افغانستان کې پر موسیقي بندیز لګولی او د موسیقي ډیر آلات او توکي سوځولې دي.
د پېښور علي محکمې دا یادونه هم کړې ده چې افغان هنرمندان کولی شي د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یا UNHCR له لارې پناه وغواړي. که چېرته د دوی قضیې دوی میاشتې وروسته عمل نه شي نو د پېښور د علي محکمې د وړاندیز له مخې د پاکستان د کورنیو چارو فدرالي وزیر باید دوی ته اجازه ورکړي چې د پالیسۍ چوکاټ لاندې په لنډمهاله توګه په پاکستان کې پاتې شي. خو دغه وخت مشخص نه دی چې اوږدمهاله به وي که لنډمهاله، او د پاکستان د کورنیو چارو وزارت به د افغان هنرمندانو د استوګنې موده تمدید کړي که نه کړي. د دې اونۍ ازادي راډیوي مجله خبرونه مو هم دومره وه. زه احمد شیبر اجازه اخلم تر بلې خبرونې مو خدای مل.
پیاله نسکوروم دې تشوم خودن نسکوروم دے تشوم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن نصیب بدلوم دے قبل وما خود نہ نصیب بدلوم دے قبل وما خود نہ پیالے نسکوروم دے تشوما خود نہ پیالے نسکوروم دے تشوما خود نہ تقدیر زولنے تے دے جانا ترکو چھوڑما تقدیر زولنے تے دے جانا ترکو چھوڑما تقدیر زولنے تے دے جانا ترکو چھوڑما زندان نڑوں دے நடவுந்து ஜிந்தான நடவுந்து தேரவும் குதின ஜிந்தான நடவுந்து தேரவும் குதின கலி நஸ்கோரவும் தசவும் குதின ಪ್ಯಾಲೆ ನಸ್ಕೋರ ಒಂದೆ ತಶವಮ್ಮ ಹುದೇನ ನಸೀಬ ಬದಲ ಒಂದೆ ಕಬ್ಲವಮ್ಮ ಹುದೇನ ನಸೀಬ ಬದಲ ಒಂದೆ ಕಬ್ಲವಮ್ಮ ಹುದೇನ ಪ್ಯಾಲೆ ನಸ್ಕೋರ ಒಂದೆ ತಶವಮ್ಮ ಹುದೇನ ಪ್ಯಾಲೆ ನಸ್ಕೋರ ಒಂದೆ ತಶವಮ್ಮ ಹುದೇನ ککرے سجد تنا دا پیدا کرے خالق میں ککرے سجد تنا دا پیدا کرے خالق میں ککرے سجد تنا دا پیدا کرے کرے خالق میں ککرے سجد تنا دا پیدا کرے تندیا مت وندے لگوما خود نہ تندیا مت وندے لگوما خود نہ پیالے 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 نسکوروما تشوما خود نہ ಪ್ಯಾಲೆ ನಸ್ಕೋರವಮ್ಮ ತಶವಮ್ಮ ಖುದ್ದಿನ ತಶವಮ್ಮ 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 ಖುದ್ದಿನ ತಶವಮ್ಮ 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 ಖುದ್ದಿನ ತಶವಮ್ಮ 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 ಖುದ್ದಿನ ತಶವಮ್ಮ 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 ಖುದ್ದಿನ 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 ಖಾಲಿಕ್ ಮೇ ಕಕರೇ ಸಜ್ದೆ ತನಾತ ಪೈದಾ ಕಡೇ ತಂದೆಯ ಮಾತ ಒಂದೆ ಲಗವಮ್ಮ ಖುದಿನ ತಂದೆಯ ಮಾತ ಒಂದೆ ಲಗವಮ್ಮ ಖುದಿನ ہر میرا تزما ستا جلوا پکے بلے گی دیار دی تصویر خالا روما خود نہ روما خود نہ روما ಹಿರವಮ್ಮ دیار د تصویر خالا هیرو ما خود نه پیاله پیاله نسکو روم ده تشو ما خود نه پیاله نسکو روم ده تشو ما خود نه.